پاکاله ما ورته ژوند وربخله دغه ژوند خپل یو د پاک خدای یو هبه یو بخشش ده د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی دی خوندیتوب ونه لري نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونه شي که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي د قانون منګول دی ونه سپاري ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نه شي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي چې یا مکتب ته لاړ شي یا شپخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي نو بناً د جنسي تېریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
مونگ پا مکتب که دباران دپار افغانایی نشتا مونگ پز مگه که اینو مونگ دخپل مشتران صحیحی لاره ویچه مونگ
سرانه ستاسو اساسی حقونه
زیم دیا بکنم پر نفسای والم یا پر دالاس والم
او بند نورو مرد حکومت سی خواهش نورو چیز مرد او بو بند بس
کلاسی آزادی راڈیو 1206 نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسلې چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسؤلیت کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو ته تر 40 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسی تیران لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کمه ده، در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوه ګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفي اغیزې، چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي، نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغې. ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغې او په ټلیفون یې خبري شروع کړې. کله چې ډاکټر خبري خلاص کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د تبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیوي اس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهیتا زنګړی کړی دا راځي وګمیر شې دې ته وښو.
قدرمن اوریدونکو، ټوکی یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتی وي او د مجلسونو د خندا لپاره استعمالوي. ټوکی یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
افغانستان فکاهي داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي، هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جیږي، په یو کتاب کې کله نه جیږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسو دی یو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرټنبای په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخ بجانب هم نه ده. دا سیم سویدی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل دوری باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده، حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاس ته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور وو په شیراز و ایران و دا یې فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې ما سمرقند و بخارا چې ما شهرونه دي تا ته چای اجازه در کړی ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دغې ته ووهي دای تا مال نه ده تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې حافظ خو ډېر لوی سړی و اواز جوابه سړی و ټول صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چا ته نه بخلی نو زه به اوس ول دومره مفلس وم دومره به دربدر وم دې ور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان مقرر کړل.
د اکاډمیسیان سلیمان ایخ په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت نو دا د غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی وو په ډېره ظریفانه ژبه ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې سوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و یا یې نوکر و یا یې ناظر و یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوري لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده تفاوت یې په ذره ده یا په ګام د دغه لطیفه او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فکاهي ده که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دېنه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده. باریکه ټکې ته یا باریکه خبرې ته وایي کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي د خوشحالۍ لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالۍ لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده یعنې نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې یعنې دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوي دي. دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکي کوم دیني اساس لري او کنه او که چیرې په اسلام کې د ټوکي څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي عليه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله نبي عليه الصلاة والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبي عليه الصلاة والسلام ورته وویل نه بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي نبي عليه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره دا ما نه دی ویلي چې ته جنت ته نه ځي. ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي. هغه ته به ځوانه کېږي ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډیره زیاته خوشحاله سوله هغې ته دوه زیری وله، یو زیری دا چې ته به ځوان سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه یې خوشحاله کړی، بل طرف ته یې مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانیږي بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلوۃ والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبرو کړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایو یو په بل باندې متمایلیدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپله ټوکو کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبره به یې کوله، برخلاف د دې چې بعضې خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي روحو قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ، ترویح هغه تفریح ته وایي خوشحالۍ ته. پیغمبر رسم تاسو ته خپل زړونه خوشحاله وایي ترویح کوئ، دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکي ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری دې توجه په صورت کې یو نوع خوشحالۍ د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخته راځي. په اسلام کې موږ دې لرو خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي لیکن پرې خفه کېږي نه، نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همسنفیانو سره د ټوکې په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله، نو تر اوسه خفه یم. در حال کې هغه زما ډېر نږدې همسنفیانو، علت یې همدغه غلطې ټوکې وي، مسخره وي، البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او که چیرې دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کیدی شي.
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته شوې ده. هغه حکمت چې په فکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تاسف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم د دې نه جلا نه دي، د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغه شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com